د ازادي رادیو اوریدونکو ستړي مسیده ازادي رادیو پروګرامونو ته په خیر راغلاست. موږ په نن ورځ د ماښام تر اوو بجو پورې پښتو او دری خپرونې کوو. نن سه‌شنبه ده، د جدي شپږم نیټه ده، د 1390 لمریز هجري کال، نن د 2013 میلادي کال د نومبر له 28 سره برابر ده. نن په افغانستان په اړه د سویس په جنیوا ښار کې نړیواله غونډه روانه ده چې د افغانستان جمهور رئیس هم راغلی او په افغانستان کې پر مهمو موضوعاتو به په دغه غونډه کې خبرې وسی. نن د ځوان فکر په پروګرام کې چې تر د دې ساعت تر دغو خبرونو وروسته به پیل سي، پر همدې مسله له یو شمېر ځوانانو سره خبرې کوو. نو د دې ټولو درویدو لپاره را سره اوسئ، پام وکړئ د ازادي راډیو خبرونو ته. د مهمو خبرونو سرخط، د افغانستان حکومت او نړیوال شریکان یې نن په جنیوا کې غونډه لري. دا نړیواله غونډه به سبا هم دوام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر کوسوو ژغ کړی چې له سربیا او بوسنیا سره د تجارتي مالونو پر وارداتو لګولي تعرفه لغوه کړي. او د مونتینیګرو حکومت په پودګوریڅه کې د سربیا سفیر نن ورهزار کړ. را خبر نو اوري، د افغانستان حکومت او نړیوال شریکان نن د سویس په جنیوا ښار کې غونډه لري. دا نړیواله غونډه به سبا هم دوام ولري. د افغانستان حکومت ویلي چې په دې غونډه کې له داسې اجنډا سره ګډون کوي چې له 2014 میلادي کال راهیسې د حکومتي چارو د اصلاح، د اقتصادي خودکفایي او ښه امنیت ټینګولو پر لور د پرمختګونو او سولې لپاره د هڅو جزئیات پکې راغونډ شوي دي. د غونډې په لومړۍ ورځ به ولسمشر محمد اشرف غني په افغانستان کې د خصوصي سکتور په ځانګړي ډول د انرژي بنیادي تاسیساتو او راتو د ودی لپاره د پنګونې په اړه بحث وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې مشر فلیپو ګراندی به د افغانانو د مهاجرت پر بحران خبري وکړي. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس چې په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره په جنیوا کې د نن پر ټوئیټر ولیکل چې د ټولو ګډ هدف په افغانستان کې د خلکو لپاره د دایمي سولې او ثبات ټینګول دي. د افغانستان په اړه په جنیوا کې په نننۍ غونډه کې د روسیې او جرمني په ګډون د نړۍ د تقریبا 30 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران برخه لري. ارګ پر ټوئیټر لیکلي دي چې ولسمشر اشرف غنی به په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د ګډون ترڅنګ د یو شمېر هیوادونو لاستازو او د یو شمېر نړیوالو سازمانونو لاستازو سره وګوري. د پروان د امنیت امیر ضیاءالرحمن فایز سید خیلی ویلي چې د هغه ولایت د ملي امنیت ریاست په کار کې کمزورتیا د بګرام د هوایي ډګر امنیت له تهدید سره مخامخ کړی دی. د بګرام هوایي اډې ته تېره شپه دوه راکټ ورتوغول شوي دي چې د ښاغلي سید خیلی په وینا تلفات نه لري او د بهرنیو ځواکونو له لوري شن شوي دي. د پروان د امنیت امیر نن د ازادي راډیو ته وویل چې په وروستۍ یوه میاشت کې د بګرام هوایي ډګر ته لږ تر لږه لس راکټ ورویشتل شوي دي. وسوالو طالبانو ادعا کړې چې پرون د بګرام پر هوایي ډګر پر راکټي حملو کې بهرنیو ځواکونو ته تاوان رسیدلی دی. د هلمند د سولې حرکت غړي تر نه میاشتنی حرکت وروسته کور ته روانېږي. د دې حرکت یو غړي فرهاد داوري ازادي راډیو ته وویل چې د هلمند خلکو ته به د سولې لپاره د خپلو هڅو په اړه معلومات ورکړي او له هغوی سره به د افغانستان د نورو سیمو د خلکو نظرونه شریک کړي.
دلته به موږ د پنجشنبې په ورځ باندې پر یوه بجه یوه لویه غونډه جوړه کړو. بالاخره دا لویه غونډې کې بیا یو ځل د سولې غږ پورته کړو او بالاخره د هلمند څخه د سولې غږ بیا نوی کړو، ناره پورته کړو، تر څو دوهم پړاو را شروع شي او دوهم پړاو بیا زموږ ولایت پر ولایت ګرځېدل دي او بیا وروسته خپل نور کارونه بیا مخته وړو.
د هلمند د سولې حرکت روان کال د حمل میاشتې په درېیمه د لشکرګاه ښار د دوهمې حوزې په یوه ورزشي لوبغالي کې چې د نوروز میله پکې جوړه سوې وه تر خونړۍ انتحاري حملې وروسته پیل شو. او په واشنگتن کې پرون د هغه امریکایي عسکر د خدمت ستاینه وسوه چې د شنبې په ورځ په هلمند کې ووژل سو. 25 کلن لیناردو جاسو د واشنگتن اوسیدونکی و. هغه دوه واره مخکې هم په افغانستان کې خدمتي دوره کړې وه. د واشنگتن گورنر یوالی پرون په یو بیان کې ویلي چې امریکا د لیناردو په خدمت او قربانۍ فخر کوي. هغه د واشنگتن سټیټ د چیلان کاونټي اوسیدونکی و چې 2000 خلک پکې اوسي. غربي دولتونو د اوکراین ملاتړ وکړ او په توره بهیره کې د اوکراین پر بیړیو د روسیې د سمندري قواوو حمله یې وغندله. د روسیې سمندري ځواکونو د یکشنبې په ورځ کریمیا ته نږدې په توره بهیره کې د اوکراین پر بیړیو ډزې وکړې او 23 اوکراینی ماڼوګانې ونیول. روسیه په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وزمه په زور له اوکراینه جلا او له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. د روسیې سمندري ځواکونو د یکشنبې په ورځ لومړی د کریمیا سواحلو ته نږدې د اوکراین پر بیړیو ډزې وکړې او تر هغه وروسته د روسیې ځانګړو ځواکونو هغوی محاصره کړو. په دې پیښه کې شپږ اوکراینیان زخمیان سو. غربي دولتونو پرون په دې اړه د ملګرو ملتونو په سازمان کې غونډه وکړه او په یوه ګډ بیان کې د روسیې له لوري د اوکراین پر خپلواکۍ تعرض او له نړیوالو سمندري تړونونو داسې سرغړونه وغندله. په دې بیان کې له مسکو غوښتنه وسوه چې ژر تر ژر د اوکراین ماڼوګان خوشې کړي. د اوکراین حکومت هم په خپلو لسو سیمو کې مخصوصا په هغو ښارونو کې چې روسیې ته نږدې دي د جنګي حالاتو قانون یا ماشالله نافذ کړی او د روسیې له لوري تشدد یې غندلی دی. مسکو ویلي چې د اوکراین بیړۍ په غیر قانوني ډول د دوی اوبو ته ورګډې شوې وې. د امریکا د بارونی چار وزیر مایک پومپیو پر کوسوو ژغ کړی چې له سربیا او بوسنیا هرزګوینیا سره د تجارتي مالونو پر وارداتو لګولې تعرفه لغوه کړي. پومپیو همداراز له کوسوو غوښتنه کړې چې له بلګراد سره د کړکېچ کمولو لپاره کار وکړي. د امریکا د بارونی چار وزارت وایي مایک پومپیو پرون په واشنگټن کې د کوسوو له ولسمشر هاشم تاچی سره کتلی دي. د کوسوو حکومت د نومبر په 21مه له سربیا او بوسنیا هرزګوینیا سره پر ټولو وارداتو 100% مالیه ولګوله. د کوسوو حکومت ویلي چې سربیا په نړیوال ډګر کې د دوی پر ضد له تشدد ډک سیاست غوره کړی او له دې امله یې د خپلو ګټو د خوندیتوب لپاره د سربیا د مالونو پر وارداتو مالیه لوړه کړې ده. او د مونتینګرو حکومت په پودګوریڅه کې د سربیا سفیر احضار کړ. د مونتینګرو حکومت د سربیا له سفیره د هغې مشکوکې ښځې په اړه چې په 2014 میلادي کال کې هلته په ناکامه کودتا کې د لاس درلودو په تور محاکمه کېده خو د سربیا سفارت ته یې پناه وروړه پوښتنې کړې دي. د مونتینګرو د بارونیو چارو وزارت پرون له سربیا غوښتنه وکړه چې پر دې مسله خپل رسمي دریځ څرګند کړي. تورنه برانکا میلیچ درې ورځې مخکې د محکمې له خونې تر وتلو وروسته د سربیا سفارت ته وروتښتېده او شکایت یې کاوه چې حقوق یې تر پښو لاندې سوي دي. د پودګوریڅه محکمې د میلیچ د توقیف حکم کړی دی. په مونتینګرو کې د سربیا سفارت ویلي چې دوی د دغې مسالې له قانوني اړخه واقف دي او تایید کړې ده چې برانکا میلیچ د دوی په سفارت کې ده.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بدلې اوسه. قدرمنو اوریدونکو په همدې لپاره کو د ځوان فکر د دیونه په خبرونه کې چې زما جمل تورمان په قربتوب او د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکارۍ وړاندې کیږي. د جنیوا په غونډه د ځوانانو د نظرونه راخلو او له دوی سره په دې اړه غږیږو. په خبرونه کې را سره میلمانه دي په سټوډیو کې را سره ناست کاکړ تاریخي بنسټ مشر خاغلی سلیمان خپلواک او دغه شان د نړیوالو اړیکو ځوان کارپو خاغلی انتظار خادم چې د ټلیفون په لیک را سره دي. نور میلمانه مو هم را بللي د ترافیکي ستونزو له امله تر اوسه نه دي را رسېدلي که ژوندو او را ورسېدل هغوی به هم در وپېژنو. په هر حال خپله خپرونه پیلو. خاغلی خادم تاسو ته هم خره غلاس وي په خپرونه کې خبرې چې د جنیوا غونډه نن او سبا د افغانستان په اړه دا جوړه شوې ده. نن پیل شوه چې د افغانستان نه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایي رئیس او د کابینې شمیر مشران او یو بل دولتي چارواکي پکې ګډون کړی دی. یعنی په ټوله کې د ځوانانو له نظره د ځوانانو له فکره مونږ در اخلو چې د دوی غوښتنې د جنیوا له غونډې څه دي او د جنیوا د غونډې نه دوی هغه د هڅه سره چې څه باید وشي، مثلا غوښتنې سره چې افغان حکومت باید هلته څه ووایي او نړیوالو نه څه ژمنې ترلاسه شي که نه شي. خادم صاحب مهرباني.
اوس دنیا په نړیوالتوب کې ژوند کوي. دغه د نړیوالتوب صفه داسې نه ده چې ګواکې انتخابي ده، بلکې دا تحمیلي ده. نړیوالتوب کې شاملېدل دي ته نه وایي چې تل دی یو هیواد یو ملت د نورو هیوادونو پر اوګو باندې پار وي، بلکې د نړیوالتوب هغه اصلي حقیقت دا دی چې په دغه څپه کې په دغه پروسه کې باید هر سړی خپل مسؤلیت ادا کړي، نه یوازې دا چې په کور دننه باندې حکومتولي وکړي، امنیت وساتي، خلکو ته خدمات ارزه کړي، بلکې د سیمې په مسلو کې د نړۍ په مسلو کې باید نور هیوادونو سره څنګ پر څنګ پر مخ باندې لاړ شي. افغانستان د دغې پروسې یوه برخه ده. تېره 13 کاله کله چې امریکا افغانستان ته راځي او د 100 میلیارد ډالرو خبره کوي چې په جنګ لګولي دي او د 1 میلیارد ډالرو خبره کوي چې په انکشاف لګولي دي، دا په دې معنی باندې چې موږ باید په دغه برخه کې یا دغه پیسو د مصرف نه وروسته ډېری ملموسې لاسته راوړنې درلودلی. متوسفانه چې مختلف فکټونو تر اوسه پورې موږ په دغه برخه کامیاب نه یو، تر ډېره حده پورې پاتې راغلي یو. د جنیو د کانفرنس، د توکیو له کانفرنس نه، د برسل له کانفرنس وروسته یو مهم کانفرنس دی چې موږ مجبور یو نړیوالې ټولنې ته د هغه ژمنو راپور ورکړو چې موږ سره د برسل په کانفرنس کې کړی وي. دا نه یوازې دا چې موږ د خپلو ژمنو راپور ورکو، دغه راپور باید ملموس وي، دغه راپور باید نړیوالې اجنډا سره سم وي، دغه راپور باید زمونږ د هیواد په حکومتوالۍ کې، په امنیت کې، په اصلاحاتو کې د تغییر یو قدم وي. دغه قدمونه باید ځوان نسل په ژوند باندې د مثبت تاثیر غوړولو یو پروسه وي. بلکې تر ټولو مهم مسله دا ده چې دنیا موږ په دې باندې قانع کړو چې تاسو کم 15.2 میلیارد ډالر موږ سره ژمنه کړې وه او تر 2023 کال پورې تاسو ژمن یاست چې موږ سره پاتې شئ. موږ په دغه برخه کې قاطی یو، موږ په دغه برخه کې ریښتونی یو. تش الفاظ، خالی الفاظ، تش وعده تر ډیره حد پورې د ځوان نسل غوښتنه نه ده. د ځوان نسل غوښتنه دا ده چې یو تاسو کوټل ګامونه واخلئ چې تر څو یو غښتلی په ځان بسیا افغانستان ولري. په 2013 کال کې په دسمبر کې چې کله ښاغلی غنی د لندن کانفرنس ته لاړ، هلته یو تر ټولو مهم مسله چې دوی د نړیوال ټولنې سره ژمنه وکړه او د ځوان نسل لپاره تر ټولو مهمه وه چې هغوی په حساب کاوه، هغه د سلف ریلاینس یا پر ځان د اتکا سند و. په ځان د اتکا سند په دې معنی نه ده چې موږ یوازې ګلورینه خواږه الفاظ پر سند کې واچو، بلکې دغه الفاظ باید په عمل کې پیاده شي او د دغې پلان نه وروسته چې کوم تاثیرات د ځوان نسل پر ژوند باندې کیږي هغه باید لیدونکي وي، هغه باید قابل لمس وي. نو زه فکر کوم چې د جنیو دا کانفرنس یو تر ټولو مهم قدم دی. افغانستان په اوسنیو حالاتو کې د یو مخترد هیواد په حیث باندې چې نامنیمو هر ورځ بریښ په خلیک ګواخي، هر ورځ په غربت طرف روان یو، کار کمیږي، د افغانستان امنیت او سیاست یو بلې مرحلې ته ځي، په دغه وختونو کې موږ نړۍ سره د نښتلو، د نړۍ سره د داسې نښتلو چلته زموږ مسؤلیت معلوم وي او خپل برخه معلومه وي. دا کانفرنس مهم دی. هله د شي خغلی غنی که هم زما په فکر باندې ډیره سخت وي چې د افغانستان استازولیل ته په داسې انداز باندې وکړي چې خلک قناعت راشي، ولې هله د شي دوی د خپل هنر کار واخلي او هغوی ته قناعت ورکړي چې څو د دوی ګرسته افغانستان سره تداوی پاتې شي.
سره کوم هنر خغلی خادم
به وي ومن اورید
ما څه ډول هنر، څه ډول هنر وکړل؟
نو لدیبی د تامې ډیر کلیوال کلمه استعمال کړي، هغه حقيقي علمي بحثانو هدف مې دا و چې تدریره هدف پوری خغلی غنی په خپل ژوند کې پات راغلي. متاسفانه لازم نه ده چې د تیری مایوس کون خبرې وکم، ولی که یو برخه منګه واخلې هغه د فساد سره مبارزه و او د لازم اصلاحات راوستلو او دا دغه شپږ شاخصونه لمن ده یو چې اول مشغنی د دنیا سره وعده کړی و. راځي مونږه زو تاسو ته درې مثال درکم. د بيدبان شفافیت یا انټیګریټ واچ راپور خپور کړ چې تقریبا 2 میلیارډ ډالر په نړیوالو مرستو کې او یا هم په افغانستان په ټول معاملاتو کې په تیرو په 2014 کال کې فساد شوی. ترانسپیرنسی انټرنیشنل یا د شفافیت نړیوال ادارې ویل چې 8% ترنه په فساد کې زیاتوالی راغلی دی. سیګار وی چې په هر یو ډالر کې 15 سنت په خام تل او 8 به ته خارج شي. دا د هغه ناکارا سیستم یو تر ټولو واضح تصویر دی چې خغلی غنی به دغه ته ډیره سخت وي چې دنیا ته وایي چې کم یو شاخص چې هغه د اصلاحات راوستلو د اداري فساد سره مبارزه کول په هغه کې زه کټیاله ما. فقر چې ته دا ونتوانی کی دنیا ته قناعت ورکی مثالونه راوړي او دغه مثالونه او نتایج ملموس وي نو دنیا شاید د افغانستان له حکومت خفش یو خپل مرست ځان سره وساتي په داسې حال کې چې ممکن نه دي خو بیا هم که چې دغه مرستې کمې شي تاثیرات په ځوان نسل باندې تاسو د سوال په مطابق سره کوم هنر هغه هنر دا دی چې دوی باید تلاش وکړي دوی خو ناکام دي په دغه مسله کې دوی دپاره تیر داسېونه شته چې هغوی د دلیل او استدلال په حیث باندې هغوی ته وړاندې کړي ولې که وکړی شي او ووایي چې موږ تر نن ورځ پورې ناکام یو حد اقل دي لاسنونه لرو راوړو ولې د راتلونکي لپاره موږ داسې چارچوک جوړ کړی دی د ښاغلي غني یو اصطلاح وب کړی شو ستاسې توقعات او خپلې ژمنې به خالف ور واچو او بالاخره
نړیوال په دوی باندې اعتماد وکي کنه او دوی دا هم ویل چې مثلا د سیاست شتله نه چې دوی مثلا الته وي او بیا ځلې تاسو ترلاسه کیږي که پاتراتلو خبره ده آیا فکر کوي روسیا هم په پاتراتلو کې دسې موارد نشته چې هلته مثلا یاد شي او د هغې په دلیل باندې د هغې پر بنسټ باندې نړیوال دا دغه وکړي پرېکړه وکړي چې رښتیا هم د دغو ستونزو له امله مثلا افغان حکومت په دغو ژمنو کې چې نړیوال سره کړې وه تر یو ځایه پاتې راغلی.
ډېر مننه ترمان صاحب. خادم صاحب ته هم سلامونه. داسې دی چې درسته خبره ده لکه څنګه چې خادم صاحب وویل چې داسې مثلا هغه ژمنې چې ولسمشر غني کړې وي درسته ده چې یو څه به پکې به پاتې راغلي خو داسې نه ده چې سل په سلو کې د ډاکټر غني مثلا په دغه ژمنو کې چې د نړیوالې ټولنې سره په دغه نورو کانفرنسونو کې کړې وي پاتې راغلی دی. یو څه اندازه کار شوی هم دی. مثلا که موږ تاسې واخو موږ د برېښنا په بندونو باندې یا د برېښنا کوټونو په جوړولو باندې دغه یو غټه لاسته راوړنه موږ بوللی شو. دغې نه علاوه د آسیایي هیوادونو سره مثلا د افغانستان د هوایي دهلیزونو هغه تجارتي کومې راکړې ورکړې چې دغې بحالول په هغې باندې مثلا د مالونو لیګل را لیګل دغه یو بله لاسته راوړنه ده. دغې نه علاوه مثلا په حکومتدارۍ کې که موږ تاسې وګورو د ځوانې طبقې یا ځوانه حکومتولي په افغانستان کې مروج کول دا د ډاکټر غني یوه بله لاسته راوړنه موږ بوللی شو. درسته ده ستونزې به هم موجودې وو اوسي په افغانستان کې او د افغانستان په حکومت کې دا سینه ده چې سل په سلو کې د موږ او تاسې وایي چې ډاکټر غني دی په حکومت ولې کې ناکام دی او یا یو مثال به زه درته درکم. مثلا په افغانستان کې تقریبا سلويخ کال دلته اته د نډیره جګړه تیر شوې ده او هغه ټوپک ماران چې کوم مثلا د افغانستان مثلا سالم حکومت ولې ته یو خطر جوړیدل شو موږ تاسې ګورو ورست ورځ یو کمزوري کېدونکې دي. دا سینه ده چې دلته کار نه دی شوی. په افغانستان کې کار شوی دی او ډاکټر غني کولای شي زه فکر کوم چې نړیوالو ته د اعتماد ورکي یا نړیوال په دې باندې کانی کې چې دوی که چیرې په افغانستان کې نور هم پاتې شي او هغه خپلو ژمنو باندې چې دوی سره په دغه نورو کانفرنسونو کې کړی وي یا هغه مرستې چې له دوی سره په نورو کانفرنسونو کې ژمنې شوې وي په هغې باندې دلته دوی پاتې شي او موږ کولی شو نور هم. بل یوه خبره دا ده چې د جنیوا کانفرنس د نورو کانفرنسونو ترمنځ فرق څه دی؟ نورو کانفرنسونو کې د افغانستان د حکومت سره مثلا د ژمنې شوې وي خو د جنیوا کانفرنس یوازې او یوازې د هغه ژمنو چې د ولسمشر غنی په دغه نورو کانفرنسونو کې دغه نړیوالو سره کړی وي دغه حساب دهی یا حساب ورکونه ده چې په افغانستان کې موږ ستاسو یا غشمنی چې تاسو له موږ سره کړی وي هغه مرسته چې تاسو له موږ سره کړی وي موږ په کوم کوم برخو کې په دې باندې استفاده کړی ده. صحیح ده مشکلات په افغانستان کې ډیر دي. زه فکر نه کوم چې ډاکټر غنی دی په هغه توګه باندې لکه څنګه چې خادم صاحب په کامل احترام سره چې دوی ویل چې هیڅ دلته نه دي شوی نه شوی دی کارونه او ډاکټر غنی یو ماهر انسان دی. زه فکر کوم هغه نړیوالو ته ډیر په خطو غوانی دا قناعت ورکړي چې هغه پاغه خپل شمنو باندې دی وفا وکي.
بله ډیر ډیرونه خپل وخت سپ خادم څه به فکر نه کوي چې په افغانستان کې روانه ناامنی مثلا د ډاکټر غنی له خواله یو دلیل کېدل شي چې روانه ناامنی جنگ د دې لامل شوی چې مثلا په افغانستان کې هغه کارونه پر تر سره شي باغی کې یو څه کیمرا غلې ده مثلا نه ډول چې باید تر سره شي ول تر سره نشي فکر نه کوي چې دا یو مورید کېدل شي. بلې خادم صاحب خادم صاحب فکر کوم چې اړیکې لمک سره
خادم صاحب
اورې غږ می
و هو مالی په حکومت ولې کې یو تر ټولو خطرناک مسله دا وی هم په سیاسي ملي حکومت ولې کې چې کله توقعات د عام ولس لوړ شي او بیا د خدماتو ارزه په غشان باندې ونه شي. ښاغلی غنی زما لپاره ورګو وا په وخت کې ما د پاره باندې کامل معلومات نه لرلودل، ما هم د نور خلکو غوندې دوه متفکر باله حتمن خو خیال سره دی انګلیسي قوي ده استاد پاتې شوی دی، مګر هر استاد ښه مدیر شي کېدلې عموما په داسې بحراني حالاتو کې چې هلته ټوپکوال وي، دلته د قانون د حاکمیت روحیه کمزوري وي، په هیواد کې تقریبا 40 کاله جګړه تېره شوې وي. زه باور لرم چې ښاغلی غني د دغه ټولو ستونزو سره لاس ګریوان و، مګر یو څه باید په یاد ولرو چې پروژې او پروسې سره فرق کوي. پروژه هر هغه څه وي چې د آغاز پیل او د پای نقطې معلومه وي او یو مشخص هدف وي هغه ترلاسه شي په مشخصه بودیجه کې، ولیکه چې موږ د پروسو خبره کوو عموماً دا په ملي سیاستونو پورې مرتبط کېږي. په افغانستان کې د 300 کال جګړه یا د حزب الله رفیع خبره چې 300 کال تاریخ مدلوت 200 کال مدلوت سره په جګړه تیر کړي 200 کال مزدان سره په جګړه تیر کړي، په دغه کې هیواد کې ډیر ایديال او ډیر خیالي اصلاحات را وستل فکر کوم چې ډیر هدف پورې بناسم وي. هغه وخت چې تیر کال ښاغلی غنی ویل چې شپږ زره مکتبه جوړوم په یو کال کې، زما د پاره ډیره خوشبینی کوونکې وه. زه ډیر خوشاله شوم له دوستانو سره دا خبره شریکه کړه چې یو ډیر عجیب او غریب اصلاحي انقلاب را روان دی، انکشافي طوفان را روان دی. موږ باید دې پر خوشبین اوسو. د تداوم او تحول کما شعار چې هغه ځان سره زمزمه کوو، ولی متاسفانه چې زنن مایوس یم د هغه پر نسبت باندې چې کله شپږ ځل نه ویلې شپږ سمې ویلې شپېته ویلې به تر اصلا دا به کوم تفکر وي چې سړی وایي چې د افغانستان غوندې په یو جنګ ځپلې سیمه کې تشپک در مکتب جوړې چې هر ورځ نامنی ده، هر ورځ د ولایت قوت احتمال دی د سیګار د راپورټو بنیاد باندې شپېته سلنه خاوره د طالب سره ده د کابل له خاره وتلی نو شو موږ د شپږ زره مکتبونو د اعمار خبره کوو. زه باور لرم چې ښاغلی غني لکه څنګه چې ویل کېږي یو ډیر ماهر استاد کېدای شي، ور په زمان کې یو ماهر سیاستوال نه شي کېدلی. موږ هیله کوو چې دا لکه څنګه چې د علم او په دنیا کې ډیر هوښیار ثابت شوی دی همداسې حکومتوالۍ کې هم هوښیار ثابت شي، ځکه د دې هر کړنه زموږ په راتلونکي باندې تاثیر کوي. موږ ځوان قشر دراتون کې افغانستان وارثین یو بهتر چې د پځبانې سوی ګوري هواته پاسې بهتر چې ورغله هواته پاسې راځي. د هوایی دالیز یو خبره وکړه کم جلغوزی چې بچین تزي هغه یې سایډي $13 میلیون هغه سپانسر کړی چې تاسو ته ولسم چې یو سي کپ کال کې لاغي $15 میلیون عاید راځي په تنو $13 میلیون واته مخه به تیسای شي سایډي پن کړی دا دا یو قدم کېدای شي، ولې دا د افغانستان د خودکفایۍ لپاره او پرځان د بساین لپاره یو قدم نشي کېدلی. کومه د هوایی دالیز خبره کوو نو اول خبره دا ده چې موږ د هوایی دالیز په تاریخ باندې پوه شو په هغه چیلنجونو چې موږ سره مخامخ کیږو. مثلا کومه ګانګور پیکړ یوسو مهنتا دا یوازې هغه نه هدینه د دې د کرا جوړیږي چې الته موږ خرڅ په بیت به تکات تر لاسه کو.
بلې خادم سي پډیر بخنه سره غزما پښتنه خو واوري ده کنه ما چې په کوم پښتنه وکړه تلفون لیکه خراب او کې شي اوریدل منی
او نه ما 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 دا خبره وله ګورې یو عالم دی هغه څوک چې کار کوي وسایل لته او څوک چې کار نه کوي دلایل لته. کله چې موږ په افغانستان کې د حکومتوالۍ د ناکامۍ خبره کوو موږ د مطلق ناکامۍ خبره نه کوو. موږ الحمدلله حکومت لرو، غیر دنی ولسمشر په حیث باندې لرو، کابینه لرو، پارلمان لرو، دا خبره ده. خو ایدیال حالت یا هر هغه توقو چې د خزرنی له حکومتوالۍ کېتله هغه څه لاسته نه لرو، یعنې معنا دا ده چې موږ مطلق ډول نشو ویل چې تسنه شکل نه لرو. د حکومتوالۍ نه موږ به اوس پاسپورټ نه درلودلی، اوس مو قانون نه درلودلی، اوس به یو انارشي وي. نو کله چې د امنیت خبره مطرح کیږي په دې کې هیڅ شک نشته. یعنې موږ دغه مسله د خزرنی د خزرنی له ټیم سره شریکو، موږ دا درکو چې موږ نشو کولی چې سبا موږ د ګلورین حالت یا جنت مانند افغانستان ته وقوقو، ولی توقع مو دا ده چې سبا ورځ مو هدا اقل نن بهتر د خزرنی د عادلانه نظام لاندې تاسو تصور ولې هغه ویل کې چې د بچا شمه نو زب نه حاصل نه اقتصادي ګروت یا چې وسط پرولم هر کال نو چې د سیوشنو په لاس کال کې به زوکه شمه چې سلسله نه اقتصادي وسط مراوسته او په دې لحاظ باندې افغانستان خپل خوب باندې ودیږي. کومنګه د قانون د حاکمیت خبره کوو، د قانون یو څه دی، د قانون حاکمیت بل څه دی. یعنی کومنګه په هر قوم کې وګورو، لندګر، ټوپکمار، د قانون نه پورته خلک، د قانون ماتونکي، غله، داړه ماران، خاین، جاسوس، دشتان شته دي. او دې ټول نیول په خاطر باندې باید سرتاسری انقلاب راپورته شي، ځوانان باید خضر غنی لا وروتړي په هغه شرط باندې چې د پرون غوندې واقعیت تکرار نشي. یعنی زه باور لرم چې که چېرته دغه سړی چې نیول شوی و په دې کې ګناه نه وی، نو نیول شوی باید نه وی. که چېرته نیول شوی و نو دې په خاطر باندې چې ځوان نسل اعتماد او باور په ځان باندې خراب نه کړي، نو دې ته باید د قانون منګول ته سپارل شوی وي، محکمه باید شوی وي. که پاک وي بخنه باید وکړل شوی وي، او که چېرته ناپاک وي نو باید محکمه شوی وي. نو په دې خاطر باندې فکر کوم چې موږ په مطلق ډول باندې د حکومتوالۍ د ناکامۍ خبره نه کوو، ولې هر هغه څه چې متوقع درلوده په هغه شان باندې موږ لاسته نه لرو. هله د چې د افغانستان حکومت، سیاستوال، مشران، د ځوانان سره څنګه په څنګه باندې وګ په برخ مخ لاړ شي. اخري خبره دا ده چې د کابینې ځوانول، د حکومت چارواکو ځوانول، دا ډېره خبره ده. تر څو پورې به موږ هغه چا تر چتر لاندې کلونه کلونه حکومت او د قدرت واګې په لاس کې وي، هغوی نو زاړه شوي دي، ولې میراثي سیاستونه کوي. د ښاغلي غني د کور ودان چې ځوان نسل ته قدرت انتقال کوي، هم د قدرت انتقال هڅه کوي. مګر یو شی باید په نظر کې وساتو چې کم ځوان ځوانان خو موږ ځوانان د تاریخ چې د اتلس کالو تر پنځه ویشت کالو پورې تر نهه کالو پورې څوک وي، ټول ځوانان دي. فکر کوم چې هر ځوان داسې ځوان نه دی چې هغه د حکومتولي وکړي. مثلا د حکومت په داسې برخو، په ډېرو مهمو حساسو برخو کې د تاسو بیکاره او شاید نالایق ځوانانو ګوبارل چې د افغانستان په څلور خواوو باندې نه پوهېږي، د قانون په تاریخ باندې نه پوهېږي، یو ځل په افغانستان کې کار نه دی کړی، له خپل خارج راغلي دي، پراشوتي په افغانستان کې ښکته شوي دي، د افغانستان له حالاتو له کلتور خبر نه دي، دلته د پښتو په ژبه انګلیسي وایي، د پښتو په سري په ژبه جرمني وایي. دغه څه خلک راتلل افغانستان ته قدرت په لاس کې اخیستل، بیا د ځوانانو تمثیل کول، د ځوانانو په استازیتوب باندې حکومت چارې پر مخ وړل، فکر کوم چې د دې هدف پوری قابل قبول نه دي. نو ښه خبره دا ده چې ښاغلی غني کابینې په ځوانولو باندې بیا له سره فکر وکړي، کار اهلي کار ته وسپاري. موږ غوندې ځوانان دي تر شا ودرېږي. موږ ته افغانستان مهم دی. مهم دا ده چې موږ څنګه کولی شو چې یو رغېدل افغانستان راتلونکي نسل ته پرېږدو. په دغه برخه کې موږ د ښاغلي غني ملاتړ کوو، ولې کله چې کار خرابېږي موږ مجبور چې خبره پورته کړو، نظر ورکړو، د اصلاحاتو لپاره قدم په قدم مخکې لاړ شو.
ډېره ډېره مننه ښاغلی خادم چې په دغه خپرونه کې موږ سره پاتې شوی او پوښتنو ته مو ځوابونه وویل. قدر من اوریدم که باید ویم چې دوه نور میلمانه هم سټوډیو ته زمونږ راورسیدل، ښاغلی قاضی صاحب محمد حسن اقیار او دغه شان د ژورنالیزم د پهنځي استاد ښاغلی مجیب لحاظ. تاسو ته هم ښه خلاص وایم ښاغلی لحاظ، که تاسو راته ووایئ په دغه غونډه کې د جنیوا افغان حکومت ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایه ریاست رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله او د کابینې یو شمېر غړو برخه سي، ضرور ده چې په نړیواله غونډه کې ټول حکومت لاړ شي برخه واخلي، او کنه کېدای شول چې مثلا ډاکټر سیف عبدالله لاړ وي دا غونډه ته ولسمشر نه ویلاړ، او یا ولسمشر لاړ وي ډاکټر سیف عبدالله نه ویلاړ. یعنی دا نه وایم چې کم لاړ وي کم لاړ نه ویلاړ، مثلا یو کس لاړ وي د حکومت په سر، او کنه ضرور وشته دا غونډه کې باید ټول لاړ شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې تاسو درنو میلمنو د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله ډلې کوم. اساسي ستونزه ترمن صاحب لدې زره پیدا دا چې د اعتماد موضوع ده، هم دغه موضوع ده چې په ولس کې هم حکومت هغه اعتماد او هغه باور چې درلودلای زکه نه لري، چې دلته د حکومت لوړپوړي چارواکي څوک چې دي چې په 50% حکومت سره ویشلې ده، هغه په خپلو کې دغه باور نه لري. دوی ته ډیره پوری دغه موضوع مطرح نه ده چې د افغانستان په استازي باندې د لارتي، دوی ته ډیره پوری دا مطرح ده چې دواړه د لارتي یو لوري هم باید بی کریډیټه پاتې نسی، بل لوري هم باید بی کریډیټه پاتې نسی. په استلا داسې ویلای سو چې وایو چې دا د بنو حکومت ده، یو چې یو شای اخلي نو بلې هم باید واخلي. تر ډیره پوری دغه یو برخورد ده،
یعنی د سیاسي کړل مخې د حکومت رامنځته شوی، دا کوم شرط نه وای په دغه غونډه کې چې حکومت دواړه غړي مثلا کوم چې ملي
ما مخکې خبره وکړه کله چې سړی واده هم کوي دا شرط نه یي دواړو ته به یو قسم شیان اخلي کېدای شي یو ته یو قسم واخلي بل ته بل قسم واخلي اما دلته دغه حکومت د ډیره پورې څنګه چې په پیل کې د قانون پر بنا باندې ولاړ نه ده د قانون پر بنسټ باندې جوړ نه سو اساسي قانون هماغه مهال تر پښو لاندې سو نو تر پایه پورې دوی تر ډیره پورې همدغه سیکرنې کیږي همدغه سی قدمونه اخیستل کیږي سی ورستر بلې قانون ماتول کیږي قانون تر پښو لاندې کیږي د ملت سرمایه ده که په هر قسم باندې مصرف سی دوی ته باک نسته ده خای یو لوري ته به یو اندازه باک ولري خو دویم لوري ته تر ډیره پورې باک نه لري حداقل دا کوشش کوي چې د سټیج په سر باندې لاړ سی عکسونه واخلي خای ډیپلوماټیک عرف هم دا ایجاب نه کړي چې په یو څوکۍ باندې د یو هیواد دوه استازي هغلته ناستوسي خای د نړۍ هیڅ بل حکومت دغه رقم یو عرف نه لري یا دغه رقم استازي نه لري چې د یو حکومت په استازي باندې د دوه کس راغلي ووسی اما دلته د دې په ځای باندې چې د هیواد ډیر منافع په نظر کې ونیوسی دوی هڅه کوي چې هغه خپل سیاسي نفوذ وخی د دې په خاطر باندې چې دوی خپل ځان مطرح کاندي د ملت سرمایه هم پېمالوي د افغانستان هغه کوم باور او اعتماد په حکومتي لحاظ باندې یا په ډیپلوماټیک لحاظ باندې چې دوی باید کوم مسائل په نظر کې ونیسي هغه ارزښتونه دوی باید تعقیب کړي او دوی باید وپالي هماغه ارزښتونه هم تر پښو لاندې کوي نو تر ډیره پورې مخکې خادم سه په خپل خبرو کې وویل کوم سم ما کمې واورېدلې ورسته راغلم تر ډیره پورې دلته هغه شخصي سلیقې پالل کیږي د دې په ځای باندې چې د حکومت ارزښتونه حکومتولي ارزښتونه او په ځانګړي توګه په دغه غونډه کې چې ډیر زیاته مهمه غونډه ده د افغانستان په خاطر باندې د افغانستان د حکومت ژمنه له خلکو او له نړیوال ټولنې سره هغه سیړل کیږي په هغه کې په ډیرو کې حکومت پاتې راغلی ده په ځانګړي توګه زه یو بیلګه د پروموت پروژې ورکوم چې یو اصل پښپګونو اسنونو کې د چې حکومت باید هغه پاللی وای د خزو پیاوړتیا موضوع ولا په دې کې په تقریبا نږدې 300 میلیونه ډالر په دې کې بودیجه ځانګړي شوی ده چې له 15 نه تر 2000 کال پورې په زرګونو خزو ته دغه زمينه برابرېږي دوی به پیاوړی کیږي دوی به خپل حقوق خبريږي دوی ته به د ثبات او د کارمند د ډیر مسایلو باندې کار کوي متاسفانه تر دې مهاله پورې واز 50 میرمنو ته په لوړو پوسټونو کې یا په حکومت کې هغوی ته دندې موندل شوې دي نو کله چې دوی له دې برخې نه هم عاجز ووسی د امنیت موضوع ولا هغه رقم یو ریشان د تاسو ویني هم دغه ووس دستي ولس پر حکومت باندې تر ډیره پورې بے باور شوې ده د انتخاباتو موضوع ولا هغه هم تاسو ویني چې په هغه قسم باندې د اقتصادي پیاوړتیا د خلکو ولا دوی کسه هم حکومت وایي چې 50% تر 60% پورې دوی پر مخ باندې تللی خپل پوره کړی دي اما د بیکاری وجه خای لمغ نه تاسو ته ډیره زیاته معلومه ووسی هم دا و ځوانان په کوم حالت کې دي کار سومره اهلی کار ته سپارل سوی ده فساد تر کوم حد پورې رسیدلی ده په دغه ټولو کې دغه راز یو ګډوله حالت کې نو چې څوک مسؤلیت نه احساسوي یو ستر بیلګه هم دغه دغه حکومت نه چې د یو کور په استازي دي دوه کس خوشي ووسی او په یوې چوکۍ دي دوه کسان ناستوسی نو وسیدلته پاتې د غژمن راو بولې سي څنګه کوم حد ته به پوره
منن له حساب حقیر سپ کتا سپ دی اړه ته وای څورې د مخکې ازادي رادیو یو راپور درلود او پخې کې د مدني ټولنې یو شمیر استاد ویډیول چې لاس کسب په دغه کانفرنس کې د مدني ټولنې استاد یې هم ګډون وکیا او دوی ویډیول چې دوی په دغه غونډه کې په دغه کانفرنس کې د افغانستان اصلي انزور وړاندې کیلتا نړیواله ته ځکه دوی وایي چې حکومت چارواکي تر ډیره د افغانستان اصلي انزور نه وړاندې کوي فکر کوي د سیو حالات مثلا چې حکومت وایي چې کارونه کړی مثلا په مستلی یو دی نړیوال ژمنې تلاش کې ولته بیا مدني ټولنې وایي چې نه اصلي انزور داس دی داسې د یو امریکایي نشتون دغه نه ورکی هلته انزور نه ورکوي مثلا
بسم الله الرحمن الرحیم هماغه چې
او نتیجه ترلاسه کیږي مثلا څه وي
او هماغه چې تاسو ورته شروع کړو او د نشتون ته محاسب شروع کړو واقعا په دغه نافته کې د افغانانو ګډون سمره چې په کارو هغه څخه نو نتیج به هم خنوي لومبه خو د دوو چارواکو ګډون په د دې سرګندوی ده چې بې اتفاقي څومره په افغانستان کې ژوره ده. د حکومت چارواکي څومره په خپله موضوع کې سره بې اتفاقه دي. همدغسې دغه ناسته ته د مدني ټولنې په نوم چې کوم کسان دعوت شوي دي، زما برداشت د څومره د دوی سره پېژنم، دا واقعا د افغانستان نمایندګي نه شي کوی. دوی واقعا د افغانستان ستونزې هغه ځای ته نه رسوي او نه رسوی شي. دا هم په فرمایش باندې په همدغسې د سیاسي ویش د مخه نه دی او د یو تفاهم په نتیجه کې دوی ته د ګډون چانس برابر شوی. د دوی دعوت شوی دي هغه واقعي د مدني ټولنې استازي چې هغوی د په افغانستان کې کار کړی دی، د مسلمو د ژورو نه خبر ده، د قضایو په عمق باندې رسیږي او د افغانستان ستونزې هغه ته کښې منعکس کوی شي، هغوی ته دعوت نه دی ورکړ شوی. هماغه کسان ته چې د چارواکو سره نږدې وي، په ځانګړې توګه د حکومت د جرایي اړخ سره چې ډېر نږدې دي، یا د هغوی سره په همغږي د هغوی د خوانه دعوت شوي دي، نو طبیعي خبره ده چې دوی چې څنګه په کار ده د افغانستان روان انځور په هغه ځای کې منعکس کوی نه شي. دا غونډه د افغانانو لپاره ډېر ښه چانس و، ډېر ښه زمینه وه، د دې نه باید اعظمي استفاده شوې وای. او امید ده چې اوس هم تر یو حده پورې افغان چارواکي په ځیرکتیا سره دا کار وکوی شي. زما چې څومره برداشت ده، د افغان حکومت لاسته راوړنې په هغه کچه نه دي چې د دې غونډې شپېته هېوادونو استازي قانع کوي وشي. سره د دې چې د دې شپېته هېوادونو استازي هم په دې خبر ده چې په افغانستان کې ستونزې دي، ناامني ده، د پراختیا کارونه نه کېږي، رغونه نه کېږي، زمینه برابر نه ده ورته. او کوم حکومت چې د اوسني حکومت په څیر باندې د یو په ځای باندې د دوه مشران وي په دغسې وضعیت کې چې وزارتونه د سهم د مخ نه تقسیم شوي وي، پوستونه د سهم د مخ نه تقسیم شوي وي، یو اړخ د دویم اړخ خبره نه مني، یو وزیر د دویم وزیر کار نه مني، معین د وزیر خبره نه مني، رئیس د معین خبره نه مني، او هر څوک ځان یو اړخ ته منسوب ګڼي، په دغسې وضعیت کې د ښه کار توقع هم نشته او بهرنیانو ته دا موضوع ښه روښانه ده. خو د دې غونډو سره سره دا چې افغان حکومت مسؤول ده چې دوی ته راپور ورکړي، ځکه چې دوه کاله بعد بیا د دوی سره مخ کېږي، دوی نه به بودجه غواړي، دوی ته به قناعت ورکوي، او افغانستان د بده مرغه په هغه وضعیت کې نه ده چې تر حده پورې خودکفا شي. د افغانستان بودجه ډېره برخه همدا اوس هم غیر اختیاري یا د بهرنیانو د مرستو نه جوړېږي، او بودجه چې غیر اختیاري وي د هغې مصرف هم غیر اختیاري وي. په دې معنی چې مصرف کوونکي اړخ په دې قانع نه وي چې دا پیسې مته رارسېږي.
حقیار صاحب، بیا هم تاسو ته راځو. قدرمنو اورېدونکو، 0994 50 30 40 او 0929 25 55 دا مو د تلیفون شمیرې دي، راسره اړیکې ونیسئ او د موضوع په اړه خپل نظرونه راسره شریک کړئ. یو اورېدونکی راسره د تلیفون په کرخه دی، بلې مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
وعلیکم
السلام. څوک لکه مزه
پښتون یم، د جوزجان.
پښتون صاحب له جوزجان څخه مهرباني وکړئ. موضوع خو دا د جنیوا غونډه ده چې نن او سبا روانه ده په جنیوا کې، او د افغانستان په اړه موضوعات اتمن بهورنه خبر وایي. پښتون صاحب
ډېره ښه موضوع ده، خو رسنیو څه مو اورېدلي دي چې زموږ دولتي اراکین دواړه جمهور رئیس او رئیس اجرائیه د جنیوا غونډې ته تللي دي. خدای دې وکړي چې په ډکو لاسو تللي یو د ښو خبرونو سره راشي. زما په نظر که چېرې رئیس جمهور یا د جنیوا او کنفرانس چې هلته چې ځي، خدای دې وکړي چې دوی نړیوالو ته قناعت ورکړي چې هغه ژمنې چې دوی د نړیوالو سره مخکې کړي وي عملي کړي وي. خو زما په نظر که چېرې هلته دوی د صلحې پیشنهاد وکړي، یا دا ورته ووایي چې زموږ په مملکت کې رنګ رنګ روانې دي، باید نړیوال پر دغه باندې غور وکړي، او نور داسې موضوعات چې په افغانستان پورې تړلي دي که دغه موضوعات ورسره مطرح کړي، اوس فرضاً که نړیوال وکړي چې تاسو خو د فساد په باره کې زموږ سره ژمنې کړي وې، پس د فساد څه مو تر کومه اندازې مبارزه کړې ده، او مو د غصه په باره کې زموږ سره ژمنې، یا مو د قانون د تطبیق په باره کې زموږ سره ژمنې کړي وې. زما په نظر نو دوی به څه ورته سره مېمو سره دا ده چې تر اوسه خو قانون نه دی تطبیق شوی. دا افراد وجود لري، اوس هم غیر قانوني افراد وجود لري، اوس هم غاصبین وجود لري، اوس هم د فساد په اړه څه کار نه دی شوی. نو دوی به دغه نړیوالو ته قناعت ورکړي.
مننه پختون صاحب کور ودان ژوندۍ اوسه بل اوریدون کې هم را سره ده مهرباني وکي ازادي رادیو ده بلې ازادي رادیو ده مهرباني ملنگ مجاہد سے مہربانی
نو دغه د دې کانفرنس به پوره خو مطلب ده حکیات صاحب دې نور اخی خبري وکړ او تکوات تکتوات تک خلکو دومره غوي تشتا چې مطلب ده چې ان شاء الله تعالی څه بود پینو وشي او د افغانستان حالات چې ګوري نړیوال باندې څه سوچ وکړي چې په افغانستان کې څومره مشکلات ستونزې دي په دې نن سبا وخت کې په خپل منځو کې کشمکش بختلو منځو کې رقابتونه داخلي کشمکشونه د نړۍ ټول مشکلات افغانستان ته راغلي دي نو دا نه خو دوی پیږي چې ان شاء الله تعالی ای دی دی بول څو خو ترو دی ته څه نظر لري د ولمنه په دانه څه نظر لري
مننه کور ودا ژوند دی اوسې بل اوریدون کې هم را سره دی مهرباني ازادي رادیو دا بلې ازادي رادیو دا مهرباني وکي بلې مهرباني وعلیکم سردار محمد سے مہربانی اوکے
کورما باد خوشاله وشي موږ خدای شو وايي په خپل نظر باندې چې اول اشرف غنی صاحب په بل باندې وایي ټولنه ته په څه صدقه جواب وایي بل خبره دا کوم چې جواب خو اشرف غنی صاحب کوم د مکان ټول د افغانستان په دې دنه دا یادي ډاکټر دا امر موږ خدای وزیران او د رئیسان او د پارلمان دا وایان موږ ټول مجرم ګڼو چې مجرم خدای خلک دي چیزی که آخو یه مطر لکون سر تو رسیدی چه مال تا امرا و نکلو مال تا پسی جد نیسو مال تا پسی و ندلی دی جنایت مخو نیسو مال تا دی رسپت قرو مخو نیسو مال تا دی غرد گلو مخو نیسو اشرف غنی با که چه مخوری که با وره دو با نیسو تو هست بلا داره تلان چوه نیمانو من با جسفان تو بو با تو تو پولید من از راز غنی گرزه و رازی تا چه قصه و کچه منګه چیرا لرو منګه قانون لرو منګه زیر نه لرو منګه یک چا ته په وطن کې چا ته چا جات نه لرو کی کنه ته دغه نه و باسې کنه ولی چا ته سپار کمو ولی چا ته غریبو راځي دا چې لا ټول شي سوله من ترا ولې ک سوله من ترا چې منګه کمال مخلوق ته من ته احتیاج دي نه د من ته احتیاج دي نه د من ته احتیاج دي منګه چا ته احتیاج دي و سلام پی کړه
ډیر ډیر مننه سردار محمد صاحب بل اوریدونکو هم راخلو مهرباني ازادي رادیو ده بلې ازادي رادیو ده مهرباني وکي وعليكم السلام مهرباني
ما پښتنه دلته د لمن د موخه آی تاسو په فونې دا څنګه کار غواړئ چې موږ د ښکانو یو بلنه لوال خپل باندې ملامت دغه خلل دي خپل د سند غوړې کړي جوړې سکري والي ان کړي د خپل لوال خپل دغه خلل بل بیا کیا سبا یو د مدري په لاره خلل دي مدري په لاره نه دي څه څه څنګه من څنګه من یو د هڅې نه من دغه خبره ده یو
bale تاسو ځان راو نه پیژنو د دې اړې کې پرې دا په هر حال راځو ځوابونه ته خپلواک سپ تاسو به یو څه اوریدلی وي دا اوریدونکو پښتنې
به شک یو څه مې واوریدل لکه څنګه چې درسته خبره ده پام ولس کې دا یو تاثیر یا دا یو فکر شته دی چې مثلا هغه کارونه چې سره کوم مثلا ولس مشرغنی کمپاین ته به ولاړ شو د کمپاین په وختونو کې چې څه ژمنې کړې به په درسته توګه باندې نه دی عملي کړی ولس کې دا د ښنې شته دی خو زه فکر کوم چې سل په سلو کې داسې نه ده د سولې پروسه به موږ تاسو غټه دغه په واخلو د ولسمشر کرزی په وخت کې موږ تاسې قتل چې یغه طالبانو ته دورونه خطاب کولو زموږ د دوست او د دشمن کوم تعریف نه موجود د حزب اسلامي سره مثلا مذاکرات تاسې ګوري چې د ولسمشر غنی په وخت کې وشول دا غینې علاوه موږ ته د دوست او دشمن تعریف شې د لومړي ځل لپاره ولسمشر غنی راپوګوته کوي چې زموږ دوست څوک دی او زموږ دشمن څوک دی موږ سره څوک جګړه کوي موږ سره څوک دلته په افغانستان کې نه اعلان شوی جګړه کوي دا هغه موږ ته راپوګوته کړل درسته د یو څه نیمګړتیاوی به موجود وي، خو دا سینه د چسل پسلو کې د ډاکټر غنی حکومت چې دی د مکمل توګه باندې فاسد وسی د چپکړی شو په ځای باندې بل حکومت راوړل شي. نه داسې نه کیږي، هر هغه څه چې موږ غواړو پاغه کې ریکنستراکشن رامنځته کوو هغه وخت ضرورت لري او د وخت په تیریدو سره په قرار په قرار سمون رامنځته کیږي. موږ تاسې مثالونه به زه درته درکم. آیا چا ویلی شو چې عطا محمد نور به د واک د جزیرې نه خلک لري کړي؟ موږ تاسې وکتل سیده بل موږ ولس کې هم یو څه نیمګړتیاوي لرو. تیر ورځ مثلا علی پور دی که څه دی هغه نیول شوی دی سیده، لیکن ټول ولس ورپسې راوتی او چغې وهلې چې خدا خوشی کوي حکومت خو نیولی وو سیده، هغه راوړی وو توقیف کې وو که هر څه وو هغه بېله موضوع ده، لیکن زموږ ولس ورپسې راوتی او چغې وهلې چې دا خوشی کوي، دا داسې دی، دا داسې دی، دا داسې دی. ستونزې موجودې دي، خو لیکن ستونزې په دې نه حل کیږي چې موږ تاسې دې په مکمله توګه ووایو چې دغه حکومت فاسد دی. نه، ورځ تر بلې به په قرار په قرار باندې مثلا سیده چې ډاکټر غنی به د امنیت په راوستلو کې یو څه نیمګړی وو اوسې، لیکن د امنیت نه علاوه که چېرې موږ تاسې د ډاکټر غنی کارونه د اقتصاد دپاره چې کړي دي یا د کابینې د ځوانولو دپاره چې کړي دي، زه فکر کوم دا ډېر ښه کارونه یې کړي دي سیده، چې د کابینې په ځوانولو کې به یو څه مسټیکونه موجود وو اوسې، لیکن سل په سلو کې کابینه چې زموږ دغه فاسده نه ده. داسې خلک هم موږ په دې کابینه کې لرو چې هغه د ملت ته د نظام ته د هیواد ته ژمن خلک دي. ولسمشر زه فکر کوم چې لاسته راوړنې لري او د جنیوا په کانفرانس کې به ډېر په ښه توګه باندې زما پاند باندې چې دوی به نړیوال دي تکانی کې چې بیا هم د افغانستان سره پاتې شي.
بله، لهغه څخه د جنیوا په غونډه کې یو موضوع د سولې موضوع ده چې په هغه موضوع باندې خبرې کېږي، بحث کېږي. فکر کوي وروستۍ هڅو ته په پام سره چې په افغانستان کې د سولې روان دي، دا به څومره په هغې هڅو باندې یو زیاتی وي او د سولې په راوستلو کې به ګټوره تمام شي او یو څه اغېزمنه به وي.
مننه کوم. سوله د افغان ولس اړتیا ده، د خدای حکم ده، او وروستۍ کومې هڅې چې د سولې په خاطر باندې کېږي افغانان ورته زدخ زیات خوشبینه دي. افغانان په دې تمه باندې دي او هغه هم دغه تمه د دوی د ډېر زیاتې د تندې یا د دوی د ډېرو زیاتو ستونزو له وجې نه دوی زیات تر دغه کچې پورې ورته لیواله دي. اما د دې ټولو سربیره افغانان بیا په یو تحلیل باندې داسې هم وایي چې طالبانو سره ښایي سوله وسي، طالبان به هم په حکومت کې ګډ سي، خو جګړه به ورکه نه سي. یعنی سوله په هغه ټول مفهوم باندې چې د افغانانو هغه واقعي ارتیا او د خدای حکم او د دیولس هغه په خاطر باندې ارزښت په هغه شکل باندې بونه سي. ستونزې پاکستان دی په ځانګړي توګه باندې په ورستیو کې د همدغه ورستیو اقداماتو په اړه باندې چې د سولې په خاطر باندې په ځانګړي توګه د امریکای ځانګړي استازي دلته په مخ باندې وړي. د ولسمشر غنی په نوم باندې ریپورتونه ورکول شول، گزارشونه وشول چې دای په خپل د دې مخنیوي په برخه کې اوسه خندونه جوړوي. نو د جنیوا کانفرنس د دې په خاطر باندې په داسې شکل باندې چې یو نړیوال فشار دی په افغان حکومت باندې یو ځل بیا هم وسی خای مؤثر وسی. خو دلته بیا هم سولې یوازې په دې معنی نه چې افغانانو سره له وسلوالو سره د سولې وسی. دغه وسلوال څوک دی؟ ولی وسلوال کیږي؟ ولی جګړه هر ورځ پر مخ باندې توندیږي؟ ولی لا هم خلک قربانی ورکوي؟ دغه ورستۍ پیښو کې چې کومه قربانی د افغانستان علماو د سولې په خاطر باندې ورکړه، یا د دوی هغه د خبرو په خاطر باندې چې دوی د سولې په خاطر باندې کولې، یعنی ډېر سنگینه قرباني ورکړه چې د ورانوس په هوټل کې وشوله، تر هغه وروسته د علماو ټارګټ کېدل او یا ورستر بلې د دوی ژوند له خطر سره مخ کېدل چې حکومت نه د توانیدلای هغه د خوندیتوب په خاطر باندې کار وکړي. بل حکومت څخه د ولس نارضایتي د لکه څنګه چې خپلواک سي بورته اشاره کوي، د علیپور پاړه باندې دوی خبره وکړه چې هولس ور پسره نه نوته. نو خغلی ډاکټر غنی خو په پیل کې دا خبره کوي چې موږ د ولس په خوخه نه، د ولس په ګټه کار کوو. دا وس د ولس په ګټه کار باندې ده، په ګټه کار ده که په خوخه باندې کار ده. سلويختنه پولیس په همدغه جګړه کې چې د مدني فعالینو په نوم باندې په هر نوم باندې سوال راغله، د
موضوع نه لری نشو،
د خپل خبره
لنډه کوي. دا رچ چې ما مشخص پوښتنه دا و چې د سولې په برخه کې څومره اغیزمن تمامېدلی شي.
نه، ما وویل چې په حکومت باندې فشار راوړلی سي، په حکومت باندې فشار کېدلی سي که چیرې واقعي حکومت هغو ته ژمن وسي، اما په حکومت باندې باور څومره پکار ده. حکومت په خپلو کړنو کې دغه نورو کړنو کې هغه ژمنې چې دوی تر دې مخکې کنفرانسونو کې نړیوالو سره کړي ول، د افغان حکومت ولس پر وړاندې باندې کړي، او په هغوی کې دوی څومره پیاوړي دي. که هغې کې دوی پیاوړي وسي، په هغوی کې دوی لاسته راوړنې ولري، نو په دې برخه کې به هم کېدای سي ډېر زیات مؤثر واقع سي. زه تمه لرم خدای دې وکړي چې وکولای شي افغان حکومت د نړیوالو باور په ځان باندې راجوړ کړي. په غټه کې که چیرې نړیوال په افغانستان باندې بې باور کېږي یا حکومت نه توانېږي چې د هغوی باور ترلاسه کړي، هغوی ته دا قناعت ورکړي، بیا هم د افغان ولس په خاطر باندې دغه په درنه تمامېږي. یعنی افغان حکومت نه مهیله ده چې دوی وکولای سي، اما هغه څه چې باید درلودلی هغه لاسته راوړنې کټ مټ په هغې شکل باندې چې خپلواک صاحب ورته اشاره کوي په هغې شکل هم نه ده. ځوان د ادارې ځوانول په سمانه یو د افراد ځوانول دي، او یو واقعا د ځوانولو په فکری لحاظ باندې، په انرژیک لحاظ باندې، په سیستماتیک لحاظ باندې، د فساد سره د مبارزې په لحاظ باندې، کار اهلی کار ته د سپارلو په معنا باندې. لکه څنګه چې خادم صاحب په خبرو کې ورته اشاره وکړه، داسې خلک هم دلته ډېر زیات په دندو باندې ګمارل شوي، په لوړو پوستونو باندې چې د افغانستان څلور خواوې ورته نه دي معلومې، د افغانستان د خلکو په هغه کلتور، د افغانستان د خلکو په رواجونو، د افغانستان د خلکو سره په خبرو باندې تر ډېره پورې هغوی نه پوهیږي. هم دغه لامل شو چې د ارګ او د جماعت ترمنځ فاصله لنډه نسوله، لا پسې پراخه سوله. دا د همدغه سو خلکو وجه وله، او همدغلته ده چې حکومت د خلکو سره سوله وکړي، حکومت په خپل منځ کې سوله وسي. لومړی دغه سوله هم سوی وای چې دغه جنیوا کنفرانس ته د حکومت په استازی باندې دوه تللی وای که یو تللی وای. له دې ځینه د سولې سبوتاژ ده، له همدغې ځینه ستونزې سته دي. نو هیله ده چې وکولای شو البته دغه کنفرانس مؤثر تمامېدلی شي، دغه غونډه مؤثره تمامېدلی شي، خو په دې صورت باندې چې افغان لوری واقعیا ولس ته، خدای ته او د ځمکې ته نور ژمن وسي.
بله ښاغلی اخیار صاحب، اوس ویره ډېره ده د اورېدونکو تر خبرو کې هم، زموږ د میلمنو په خبرو کې هم ده چې ممکن ولسمشر غني یا د افغان حکومت مشران هلته نړیواله ته قناعت ورنه شي کړلی، ځکه کم کارونه چې ترسره شوي ول باید تر ډېره نه دي ترسره شوي او پاتې راغلی پکې حکومت خکه دا قناعت ورنه کړي کنه، یدي اغیز به د افغانستان په وضعیت باندې څه وي، مثلا څه به وشي، څه کېدلی شي؟
زما برداشت دا چې افغان حکومت به د دې ناستې ګډونوالو ته قناعت ورکړي، او دا ځکه چې د دې ناستې ګډونوالو د شپتې هېواد د غون افغانستان پیژني، په افغانستان کې د ستونزو نه خبر دي، دوی میډیا تعقیبوي، دوی په دې ښه پوهېږي چې په افغانستان کې څه روان دي، په افغانستان کې د بیا رغونې دپاره څومره زمینه برابره ده، د کار دپاره څومره زمینه برابره ده، په افغانستان کې فساد په کومه کچه باندې ده، او په دې هم پوهېږي چې همدا اوس په افغانستان کې څوک په واک کې دي، د قدرت جزیرې څومره دي، د فساد جزیرې څومره دي، حکومت څومره بې واکه ده. حتی وړاندې ورته دوستانو اشاره وکړه، زه په دې خبره تبصره نه کوم، همدومره ورته وایم چې حکومت یې وړوکي مفسد نیبی نه شي، دوه ورځې ونیسي، په درېمه ورځې بېرته خوشې کوي، پنځوس پولیسو په قرباني ورکوي، درې ورځې خاریان په پستونو کې ساتي، بیا خوشې کوي، بېرته خوشې کوي. زه دې خبر ته نه ورنه خوایم چې نړیوال په دې خبرو باندې ښه پوهېږي، هغوی په دې پوهېږي چې په افغانستان کې د بودیجې د مصرف د بارسوم زمینه برابره ده، او په افغانستان کې حضور دا د نړیوالو یو اړتیا هم ده، ځکه چې په افغانستان کې د ناټو اته دېرش نه دېرش هېوادونه په افغانستان کې همدا اوس هغوی په مستقیم او غیر مستقیمه توګه حضور ده. دغه رنګ دوی افغانستان پرېښودی هم نه شي، که دوی افغانستان سره مرستې ونه کړي، افغانستان ته شا کړي، افغانستان بیا دوی په دې ښه پوهېږي چې د نبی بم عیسوي قومونو ته ورګرځي، په افغانستان کې بیا فساد پیدا کېږي، یا بل سره خوري لږه تنده په افغانستان کې اوج ته ورسېده، او د افغانستان سره چې د مرستو ژمنه کېده په هغه وخت کې وضعیت تر دې ښه نه و، خو دوی د افغانستان سره د پنځلس میلیارد ډالرو ژمنه وکړه، هغه وخت کې وضعیت په دغه شی دغه اوس وضعیت په سر باندې و. نو زما برداشت دا ده چې دوی په افغان حکومت باندې فشار راوړي، دوی نه به نوې ژمنې تعهدات واخلي، د ژمنتیا توصیه به ورته وکړي، او په ځینو مواردو کې به دیکتی کړي او د برداشت باور هم شته چې اشرف غنی به د پردې تر شا د ځینو د مهمو چارواکو سره خبرې وکړي، د افغانستان روان وضعیت به تشریح کړي ورته، او د ځینو چې د ځینو د قدرت د جزایر نه برته شکایت وکړي، ځینې هغه کسان چې په دې ځای کې د بیا رغونې په وړاندې باندې خنډ واقع کېږي، د هغوی نه به شکایت ورته وکړي. نو دا د اشرف غنی په ځیرکتیا پورې، دا د هغه په مهارت پورې مربوطه ده. او څومره چې زه اشرف غنی پیژنم، د نړۍ سره د هغې اړیکې ښې دي، د امریکا سره اړیکې یعنې د اړتیا تر حده پورې ښې دي. داسې نه چې اوس واقعا امریکایان تر د نه ډېر خوښ دي. په مجموع کې د یو بل مجبوریتونه دا درکوی شي. نو برداشت مې دا ده چې دغه ناست په مجموع کې د افغانستان په ګټه باندې ده. کم تر کمه افغانستان د پام را اوړي، نور سره نوی کېږي، نړیوالو په انځارو کې افغانستان بیا راګرځي. دا په مجموع کې زما ورته امیدواري شته. په آخره کې خبره کوم چې یوې خور ګمان کوي ما د خبرو نه ناسم په هوا اخیستی وو، هغه دا چې ما د خبره نه ده کړې چې مدني فعالان دا ښه خلک نه دي. ما داسې وویل چې په دغه ناسته کې چې کوم کسان دعوت شوي دي د مدني فعالانو په نوم، دوی د افغانستان د مدني فعالانو ترجماني نه شي کوی. دوی واقعا هغه مدني فعالان نه دي چې افغانستان ستونزې دې ورسوي، نړۍ ته ورسوي، یا چې د افغانستان د ستونزې د جمهور رئیس او د اجرایه رئیس د خبرو برعکس چې دوی څه وایي، دوی به هغه حقیقي او روڼ انځور ورسوي ورته. مدني فعالان په افغانستان کې هم ښه نقش ترسره کولی شي. په نړۍ کې خو ځانګړی ارزښت لري. د حکومت او د ولس تر منځ د پونو د رابط د ښه نقش ترسره کولی شي. په افغانستان کې هم همدغه نقش ده. خو دا چې په دغه ناسته کې کوم کسان دا وچ شوي دي، دا څومره د افغانستان ترجمانی کې وشته به منظور دغه محدود کسان وو.
ډیر ډیر مننه قدرمن اوریدونکو په همدې ځای د ازادي راډیو د ځوان فکر د دې اونۍ خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه زه اجمل تورمن له تاسو اجازه غواړم. دا شان خپل درنو ملمنو هر یو، خاغلی لحاظ، خاغلی حقیار، خاغلی خپلواک او خاغلی انتظار خادم چې په تلیفون را سره وو، له تاسو مننه کوم چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته. له تاسو درنو اوریدونکو هم چې په تلیفون په کرخه مو را سره اړیکه ونیولا، یو ځای شو را سره خپل نظرونه را سره شریک کړل، له تاسو هم مننه کوم. تر بلې خبرونه مو په لوی او بخونکي خدای سپارم. خوانه ولرای
افغان میں چاندے دا گرام بات